دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شابه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوان د پاکستان د بهرنوي چارو وزارت وایي د واګا بندر لاري افغانستان ته د هند غنم او درملو د انتقال موده د 2.5 میاشتو لپاره غځولې. دغه وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد له خاورې څخه افغانستان ته د هند غنم او درملو د انتقال موده د مارچ میاشتې پر 1 نیټه پای ته رسیدلې، خو په دې وروستیو کې نوې ډلې دغه مودې د غځېدلو غوښتنه کړې وه. هند ژمنه کړې چې افغانستان سره د بشري ناورین د مخنیوي په هدف د 50,000 ټنو غنم مرسته کوي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې تر 15 کلنۍ کم عمره کوچنیانو کې د خوارځواکۍ پیښو زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه وزارت وایي چې د 2020 میلادي کال له پیل څخه را په دې خوا شاوخوا 200,000 پیښې ثبت شوي. د روغتیا وزارت وایان جاوید حاجر نن خبریالانو ته په یو لیږل شوي ویډیویي پیغام کې ویلي چې په دغه موده کې د خوارځواکۍ شاوخوا 16,000 سختې پیښې او 140,000 متوسطې پیښې ثبت شوي. حاجر وایي د دوی څېړنې ښیي چې اوس مهال تر 15 کلنۍ کم عمره 3.4 میلیونه کوچنیان په دغه هیواد کې له خوارځواکۍ څخه ځورېږي. د خبریالانو د ملاتړ د ټولنو یو ځل بیا په کابل او ځینو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو د وهلو ټکولو او نیونو زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی یو ځل بیا زیات شوی. د ژورنالیستانو ملي اتحادیې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تازه پیښه کې د آریانا خصوصي تلویزیون د سیاسي خپرونو پخوانی چلوونکی موجب جلیلی په کابل کې نیول شوی او وهل ټکول شوی دی. دغه اتحادیې د یاد تلویزیون د مسؤلینو له قوله ویلي چې د خبریالانو د نیونو دوام د هغوی د اندېښنې لامل شوی. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې خلکو نن د خوست او کونړ د بریدونو پر ضد مظاهرې کړې. په شمالي وزیرستان، بنو، ډېر اسماعیل خان، خیبر او کراچۍ کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو د مظاهرو په کولو سره د خوست او کونړ بمباری وغندلې. وړم ورځ د خوست د سپیر او د کونړ پر شلتن ولسوالۍ د پاکستاني جیټ الوتکو د بمباری خبر ورکړل شوی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیه دفاع وزیر د دې هیواد د پوز لخوا د عراق په شمال کې د کور جنگیالیو پر ضد د تازه ځمکني او هوایی بریدونو د پیلولو خبر ورکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د ترکیه د دفاع وزارت په یو ویډیو پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت په ویب سایټ خپور شو ویلي چې د ترکیه فوځي الوتکو او توپچي ځواک د کوردستان د کارګرانو د ګوند مرکزونه په نښه کړي دي. د ترکیه د باندنې چارو وزیر آکار ادعا وکړه چې د عملیاتو په مهال د ترکیه د کارګر ګون پټځایونه، موضوعګانې، تونلونه، سمسې، د مهماتو زیرمې او مرکزي قرارګاه د جټ الوتکو په وسیله په بریا سره نښه کړي. خو هغه په خپله وینا کې په دې عملیاتو کې برخه اخیستونکو سرتیرو او الوتکو شمیر ونه ښود. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگتن.
پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په څو ایالاتونو کې د ډزو درې پیښې شوي چې ګڼ شمېر کسان پکې ټپي او وژل شوي. تازه پیښه پرون د شپې ناوخته د جنوبي کیرولاینا ایالت د هیمپټن په ولسوالۍ کې وشوه. دلته د ناڅاپه یو کلب کې په ډزو کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شول. تر دې وړاندې د پنسلوانیا ایالت د پیټسبرګ په ښار کې 2 کمکي ځوانان هغه وخت ووژل شول او لږ تر لږه 8 نور ټپیان شول چې په یوې مېلمستیا کې ډزې وشوې. د اوکراین جګړه کې یو ځل بیا د روسي پوځونو بریدونو زور اخیستی. چارواکي وایي روسي پوځیانو د اوکراین بیلابیلو ښارونو کې هوایی او ځمکنۍ بمباری کړي. په لویدیز لفیف ښار کې ځایي والي ماکسیم کویسیس کی تایید کړي چې نن ګهیز پر پوځي مرکزونو او د ټایرونو پر یو پلورنځي د توغندیو لګېدو له کبله 6 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. نوموړی وایي وژل شویو کسانو کې یو کوچنی هم شامل دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر رواندا ته د پناه غوښتونکو استولو پروګرام دی پاکړي. پریټي پټیل او د رواندا د بهرنیو چارو وزیر وینسنت بیروتا وای د دوی شریک پروګرام نوښت ګرځي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریټي پټیل هغو کسانو سرګندونو ته خبرګون سرګن کړي چې روانډا ته د پناه غوښتونکو استولو پر پریکړه یې نیوکه کړې. پټیل وایي دغه کسان نه دي توانېدلی بدیل وړاندې کړي. په ټایمز ورسپانه کې د روانډا له بهرنیو چارو وزیر سره په یو شریکه لیکنه کې پټیل وایي د انساني قاچاقبرو خونړۍ سوداګرۍ مخنیوي لپاره یې نوښتګر پروګرام وړاندې کړی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړی.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې نه افغانانو سره د قید او شرط پرته بشري مرستو برابرولو غوښتنه کړې ده. ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه کابل ته د متحده عربي اماراتو لخوا افغانانو سره د دیرشو تنو بشري مرستو رسیدلو پر مهال کړې ده. له بلې خوا یو نوی سروې ښیي چې د روان میلادي کال تر پایه به کېدی شي خوړو ته د اړو افغانانو شمیر 10 میلیونه ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت وایان او د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیل زبی الله مجاهد پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې بشری مرستې دي د سیاسي اهدافو پورې نه تړي او افغانانو سره دي له قید او شرط پرته مرسي وکړي. ښاغلی مجاهد د دوشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو لخوا افغانانو سره د بشری مرستو د رسیدو په مناسبت کابل په نړیوال هوایي ډګر کې جوړې شوې غونډه کې خبر اعلان ته ویل چې کومې مرستې چې مرستندوی هیوادو او موسسو لخوا د طالبانو د اسلامي امارت له لارې کېږي دا هغو مرستو پر تلا معاصری دی چې د مرستې رسونې د غیر حکومتي ادارو لخوا اړو کسانو سره کیږي.
زموږ وختونه دا چې باید څوک د بشري مرستې انساني مرستې مشروطې نه کی او سیاسي موخه او اهداف پورې ونه تړي. دا انساني او عاطفي موضوع ده. باید افغانانو سره کومک او همکاري وسی لکه متحده امارات سره به لکم شرط نن کومک افغانستان سره کړی موږ مننه کوو.
زبی الله مجید ویل چې د متحده عربي اماراتو په مرسته کې تیشته نه خوراکي توکي او درمل شامل دي.
متحده اماراتو مخکې هم د افغانستان د خلکو سره ډیر ځلې خوراکي مواد ادویه او مختلف شیان په زمي کې او په سبي کې راوړي دي او افغانان ته تسلیم کړي دي چې دوی نه اول مننه کو او دوم دا غذایی مواد دي او دا به د افغانستان اسلامي امارت ته تسلیميږي او هغه د ادارو له لارې په محتاج خلکو باندې ویشي.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې اوس مهال افغانستان کې 2.3 میلیونه خلک چې دغه هیواد د نفوس نیمه شپه جوړي د خوړو د نه مسؤلیت سره مخ دي چې دغه ډلې 10.1 میلیونه یې د قحطۍ ورته حاله سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچاله خوا تېره اونۍ رسنیو ته په استول شوي راپور کې ویل شوي چې په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان امیدواره او هغه میندې چې ماشومان ته شیدې ورکوي د سختې خوارځواکۍ د اکثر مختی. د بلې خوا د ایکوال رائټس ټرست د ادارې یاد مساوي حقوقو د باور په لوب ځای یو افغان غیر حکومتي ادارې رئیس محمد بشیر بشار وایي چې کله نړیواله ټولنه افغانان سره پر روان میلادي کال کې په کافي اندازه بشري مرستې ونی کی نو په افغانستان کې به روان بشري ناورین لا پراخ شي. ښاغلی بشار امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د مساوي حقوقو د باور موسسې لخوا په څلور د شولایتونو کې یو شوې سروې ښیي چې افغانستان کې لوګه مخ په زیاتېدو ده.
د سروې نتیجه بل اخره دا و چې یعنی 28 میلیونه خلک د فقر سره مخامخ دي چې چیرته د مخنیوي ونې شي د دسمبر تر خپله 10 میلیون ته ورسي. هم چون نارینه بیکار خلک چې یعنی بیکار دي وظیفه ملي لري 3.4 میلیون دي چې دا به د دسمبر تر خپله 2 میلیون ته ورسي. هم چون خزینه چې 0.4 میلیون دي او دا به د دسمبر تر خپله چیرې دوی ته کار پیدا شي 0.2 میلیون ته ورسي. هم داروز یعنی کوم اطفال او ماشومان چې د هلاکت سره مخامخ 0.3 میلیون اوس دي او کچیرته د دوه مخنیوي مونږ د 0.5 میلیون ته ورسې چې دا ډیر غټ بهرام دی. غټ ډیر غټه فوجه ده.
دا سر بي روان کال ته فبراير د میشي د 13 او د اپریل د میشي د نیمه ترمنځ شوي چې هدف افغانستان کې د بشري وضعیت ارزولو د مساوي حقوقو د باور د ادارې رئیس وایي چې د سروې پیل به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره شریک شي تر څو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په برخه کې تر کار واخیستل شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او مواسق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان له خوا د هوایی او راکټي بریدونو په اړه د څېړنو خبر ورکړی دی. یونما ویلی پر ملکی کسانو باید برید ونشی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي بیان کې ویلي ترهګر د افغانستان د خاورې په کارولو سره په پاکستان کې تخریبي فعالیتونه کوي. د دې موضوع تفصیل پر رپورت کې اوري.
یو نامه په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان په هوایی او راکټي بریدونو کې چې ښځې او ماشومان هم پکې وژل شوي، ژوره خواشیني ښودلې او ویلي دي چې په دې اړه به څیړنې وکړي. یو نامه د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ملکی وګړي باید هیڅکله هدف ونه ګرځول شي.
ملکی افراد هیڅکله هدف نه دي. یو نامه په سیمه کې د حقایقو د موندلو او د رامنځته شویو زیانونو د کچې د معلومولو هڅه کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ورسې ورځو کې د ډیورند کرښې شاوخوا پیښې د پامر زیاتې شوې او د پولې له هغې غاړې څخه پر پاکستاني پوځیانو بریدونه کیږي. د اسلام آباد نه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي،
پاکستان په مکرر ډول په تیرو څو میاشتو کې له افغان دولت څخه وغوښتل چې د افغانستان پاکستان په پوله کې امنیت ټینګ کړي. ترهګر په معافیت د افغانستان له خاورې څخه استفاده کوي او په پاکستان کې فعالیت کوي.
خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان د برید د ټولو قوانینو خلاف بولي.
سربیره پر د چې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا د نقص مسله مطرح ده، بلکې د ملګرو ملتونو د منشور د نړیوالو اصول او قطعنامو او اعلامیو د صریح نقص په معنا او یو د بشری ضد یو ستر او نه بخونکی جنایت دی.
د طالب چارواکو په وینا ور مشپه د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې کابو شپږ دیرش کسان ووژل شول او په لسګونه نور ټپیان شول. له دې سره په یو وخت د کونړ ولایت په شلتن ولسوالۍ کې هم د پاکستانی ملیشو په توغندیو کې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل شول. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان وروستي بریدونه ظالمانه او غیر انساني بولي او وایي دا ډول کړنې د نړیوالو قوانینو خلاف دي.
ما همیشه بالای کشورهای همسایه و کشورهای منطقه صدا زدیم که مشکلات از راه های اصولی و دیپلماتیک حل شود و هیچ کشوری افغانها را نیازماید و افغانها را مجبور نسازد که عمل بالمثل نماید، چون افغانها در طول تاریخ این را ثابت ساخته که در مقابل هیچ متجاوزگر و اشغالگر بی جواب نمیماند و همیشه از خاک خود، از مردم خود، از میهن خود دفاع میکند و در قبال خاک خود بی تفاوت نیستند.
پاکستان که د عمران خان د حکومت لړنګېدو څو ورځې وروسته د هغه هیواد هوایي پوځ افغانستان په خاوره کې عملیات کوي. عمران خان په کراچۍ کې په خپل تازه غونډه کې ویلي چې د جګړې پلوی نه دی.
مال امریکا سره څه بد کړي؟ کله چې په یو امریکا کې راځو پوښتل چې موږ ته هوایی اډرا کوي، دا معنی چې د افغانانو په وړاندې په جګړه کې له موږ سره مرسته کوي. ما وویل قطعا نه.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ملکی کسانو په مړینه خوشحالي ښودلې او د جګړې علت یې د پاکستان ستراتیژیک پالیسي بللې ده. ښاغلی پښتین ټویټ کړی چې په جګړه کې د ښځو، ماشومانو او بېګناه خلکو وژل جرم دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
لمالتیامو دتل پشان مننه. زما غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. برتانی خبر ورکړی چې ورغلی پناه غوښتونکو کډوال به په افریقا کې د رواندا هیواد ته ولیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرې په ګډون د کډوالۍ او مهاجرت د حق مدافعان او د برتانی مخالف سیاستوالو د برتانی د اقدام غندلې او جدي عکس العمل ښودلې دی.
د برتانی د کورنیو چارو وزیر او د رواندا د بهرنیو چارو وزیر یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به یو شمیر پناه غوښتونکي دغه افریقایي هیواد ته استوي. دا ګام د برتانیا د مخالفو سیاستوالو او د کډوالو چارو فعالینو لغبرګون سره مخ شوی دی.
We have years of evidence from Australia.
مون په استرالیا کې د داډول تګلارې په اړه د کلونو کلونو دقیقې تجربه لرو چې په عمل کې دوه سره استرالیا ته د پناه غوښتونکو دراتلو مخه نه ده نیول شوې، بلکې په یو شمېر خلکو باندې خورا لوی ظلمونه کړي. دغه خلک په ټاپوګانو کې د کلونو او کلونو لپاره بندیان دي.
په بریتانیا کې د حکومت مخالفو سیاستوالو او ګوندونو هم پر دې کار نیوکه کړې او دا ګامې د حکومت د ناکامیو د پټولو لپاره یو هڅه بللې ده.
دا خورا ګرانه ده او د دې په اړه ډېرې پوښتنې هم شتون لري چې آیا دا کار ګټور وي. نو لکه څنګه چې ما وویل، فکر نه کوم چې دا د کوچنیو کښتیو مسلې سره د مبارزې په اړه وي، بلکې دا د حکومت د خپل ډوبې شوې کښتۍ په اړه دی. لومړی وزیر په خپل کور کې قانون مات کړی و، هغه قانون چې هغه په خپله یوازې څو میاشتې مخکې جوړ کړی و او موږ په بشپړ ډول مراد کوو.
همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو جګپوړي حقوقي چارواکي هم د بریټانیا د حکومت پر هغه پلان نیوکه وکړه چې غواړي رواندا ته ځینی پناه غوښتونکي ولیږي.
په نړیوالو قوانینو کې داسې څه نشته چې ووایي تاسو باید په لومړي هیواد کې چې ورسیږئ د پناه غوښتنه وکړئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د بریتانیا د حکومت په اندېښنو پوهیږي، خو مونږ فکر کوو چې ډېرې اغېزمنې او ډېرې انساني حل لارې شته.
همدا تیر کال 28,000 ډېر کسان په وړو کښتیو کې بریتانیا ته تللي، چې په 2000 کال کې بیا دغه شمیر یوازې 8,500 و.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
دا د امریکا
غک
آشنا
رادیو
خبرونه
وه.
تاسو د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. ترکیه وایي د نورو هیوادونو نه د انرژي د واردولو لپاره د متبادلو لارو چارو په لټه کې ده. تر دې مخکې اروپایي ټولنې له روسیې نه د انرژي په وارداتو د اتکا د پای ته رسولو اعلان کړی و.
ترکیه د انرژي د بډایه منځني ختیځ او اروپا نښلوونکی هیواد دی. د اروپا سره لوړ د مخه د تړلې نلیکو د پراخي شبکې په درلودلو سره ترکیه فکر کوي چې دغه هیواد پر روسیه د انرژي په برخه کې د اروپا د تکیه په پای ته رسولو کې پریکند رول لوبول شي.
د اوکراین لانجې د اروپا لپاره د انرژي جدي ستونزه رامنځته کړې ده. ښایي د روسیې د ګازو د بدیل په توګه د ختیځ مدیترانې له لارې له ترکیه اروپا ته د ګازو لیږد یو حل وي. لدې عمله دا ټول په زړه پورې موضوعات چې دواړه اړخونه به پر بحثونو ته دوام ورکړي.
په ختیځ مدیترانې سمندر کې اسرائیل تازه تازه د ګازو پراخې زیرمې موندلې. ترکیه د خپلې خاورې څخه تیریدونکي د ګازو داسې ونلیک چې اسرائیل د اروپا سره ونخلوي له جوړولو وړاندیز کوي. ترکیه ته د اسرائیل د ولسمشر د تیرې میاشتې سفر کې د انرژي په اړه هم خبرې وشوې.
دا مهمه ده چې د اسرائیل او منځني ختیځ غاز د ترکیه د غازو د مرکز او بیا دغه لارې د اروپا سره ونښلول شي. دا آسان کار نه دی، خو که د اسرائیل، ترکیه او اروپایي ټولنې ګډه هڅه وګڼل شي بیا ممکن دی.
تاکل شوی د ترکیه او اسرائیل د بندنوي چارو وزیران د رواني میاشتې په وروستیو کې سره وګوري، خو په خوا کې د اسرائیل او ترکیه اړیکې خرابې وي. پوښتنه دا ده چې آیا اسرائیل به پر ترکیه د انرژي د معاملاتو په اړه باور وکړي؟ خو په ورته وخت کې امریکا د اسرائیل او ترکیه د غاسو له نلیکې څخه کلک ملاتړ کوي.
د اسرائیل او ترکیه رايو ځای کول چې په سیمه کې لویدیز په لابل لوبغاړي دی او بل سره همغږي وکړي یقینا د امریکا په ګټه دی. بیا هم د انرژي په اړه زه په دې اړه چې د اسرائیل او غاز د ترکیه له لارې ولیکول شي کم خوشبینه یم. زه فکر کوم نن سبا یو بل ممکن انتخاب مصر دی.
د عراق نیمه خپلواک سیمه کوردستان اروپا ته د غازو د لیږدولو لپاره یو بل انتخاب دی.
د عراقي کوردستان غاز شته او د ترکیه په پرتله دا ډیر نږدې دی. نو له دې امله اوس یې وخت دی، سیاسي راده موجوده ده، حالات ورته مساعد دي، نو بیا ولې نه؟
یا الله واتس یا
شانون کې تیر مېش پر ایربل توغول شوې توغندې چې پړای پر ایران چول شوې د دې معاملې پر وړاندې د ایران لخوا یو خبرداري غړي. بغداد هم له کوردستان سره د انرژي د لیک د پروژې سره باید سر وخزوي. له دې عمله له عراقي کوردستان څخه اروپا ته د انرژي د لیک لپاره یو څه کار ته اړتیا موجوده ده.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویلي چې دغه سازمان بیړنۍ خدماتو ته د ځواب ویلو د مرکزي بودیجې نه 100 میلیونه ډالر د جنوبي سودان، سومالی، نایجیریا، کینیا، ایتوپیا او د یمن هغه میلیونونو خلک چې د لوګي سره مخ دي ورکړي دي. د امریکا غا خبريال الیزا شلاین د جنیو نه رپورټ را لګلې چې خلاصې له خلیل خان اوري.
په دغه وحی ودونو کې میلیونه خلک د جنگونو وچکالۍ او اقتصادي بوران چې د کوویډونس په بل وجه وضعیت نورم خراب شوی خپل ځان او کورنۍ ته خوړن لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همکارۍ سازمان یاو چا دا هم وایي چې د اوکرين د جنگ د غیزو له وجې وځ د خطر پیدا شوی چې میلیونه نور انسانان به هم د لوږې سره مخ شي. دا چا ویان جنرال کې د امریکا جخت ویل چې یمن، جنوبي سودان او سومالیا د ملګرو ملتونو سازمان د پنځم پړاو د غړنې حالت سره مخ دي چې معنا یې سخت لوږه یا د خوراک کمی دی. هغه ویل
other countries such as Nigeria, Sudan, and Kenya for example, Ethiopia as well, we have millions of people who are just one step away.
نور هیوادونه د مثال په توګه لکه نایجیریا، سودان او کینیا او د غرازا ایتوپیا هم موجل ته ملیونونه خلک لري چې د تبایی پړاو څخه یو ګام لري دي. او موږ ته پکار ده چې دغه پړاو ته د رسیدو مخه ونیسو ځکه چې په دې پړاو کې زموږ د څار لاندې خلک په حقیقت کې د لوږې او ناروغۍ څخه مري. او که موږ دې مخه نیول غواړو نو اوس باید یو عمل وکړو. اوکراین او روسیا د نړۍ د خوړو پیدا کولو مرکز بلل کیږي او نړۍ ته نږدې درېمه برخه غنم او اوربش صادروي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په اوکراین کې جنگ په نړۍ کې لوږه زیاته کړې. هغه ول د جنگ لوږې خوراک او د انرژي بازارونه د ګډوډۍ سره مخ دي او د خوراکي توکي بای د مشتریانو لوسه وتلې دي. ملګرو ملتونو څو میاشتې مخکې د یادو وهې ودونو لپاره د 3.5 میلیارډ ډالرو د مرستې غوښتنه کړې و. لکه وایي تر اوسه یوازې په سلو کې 6.5% مرستې ترلاسه کړې. هغه ویل چې ملګري ملتونه پوهیږي چې 100 میلیونه ډالر چې د بیړنۍ مرستې لپاره د غیداري ورکړي هغه مسایل چې د غیودن ورسره مخ دي نسیال کولی. هغه ویل
cover a gap that is immediate, that is urgent, and that is absolutely necessary if we want to save.
په دغه ورځ یو څه مسلې حلوي او که موږ غواړو چې په دغه هیوادونو کې د خلکو ژوند وژغورو او هغه برخه چې سخت اړتیا ورتلل کیږي او په کار د چجرې غم خوړل سي یو څه مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د بیړنۍ خدماتو مرکزی برخه همدغه هدف همدغه دی او دغه برخه اخیرنی حل ته لار پیدا کوي. لکه وای چې د ملګرو ملتونو سازمانونو ته مرسته کوونکي هیوادونه به په وضعیت پوسی چې دغه هیوادونه ورسره مخامخ دي او د دوی د بشري خدماتو سره به مرسته وکړي. او که دا سیونی سي نو دغه سازمان په نورو اړینو پروژو کې به په لوی کچه کمی راوستل سي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ صفه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
تاسو زمونږ غږ د آشنا رادیو نه اورئ. د طالبان حکومت له نشې توک سره د مبارزې و ځنګړې قطعه جوړې خو مسولین وایي د دې قطعې په تشکیل لا کار روان دی. د دې قطعې مشر ویلي چې عسكر ورته په ضمانت چسبي.
د طالبانو په حکومت کې د نشې توکو په ضد د قاچاقبرانو او نشې موادو په وړاندې د عملیاتو لپاره په دې ځانګړې کتي لا همکار روان دي. د دې کتي مشر قاری فواد ابو بکر وای چې د انایو په نوم د کتي عملیاتونه هم بل کړی دي او د مخدره موادو د قاچاق په تورې ګڼ شکمن او نشې توکي نیول هم دي.
یو چک پوینټ له موږ نه دي کړی، نور موږ په ټول کابل کې عملیات ترسره کړي دي، روزانه ترسره کوي. ا دې موږ کشپې کوم پرسنل دغه روزانه خپل وظیفه اجرا کوي او روزانه موږ په ټول کابل کې عملیات لرو.
سای د جمهوریت د دبرې د نشې توکو سره د مبارزه کې تا وسله منځ تل ده چې وسورته طالبانو د خپل لیکو عسكر جذب کړي، خو روزنه د پخوانی کتي استادان کوي. د تیرې ادارې څخه د قطعې وسودریاتیا تشکیل درلود چې 1500 کابل او پاتینوري وس په درې ولایتونو قندهار کې 50، هرات کې 50 او کندوز کې د شپږ څلوېښتنو تشکیل فعال دی. د دې قطعې مشر وای چې چا ورسره مرسته نه ده کړې.
موږ ته چې نسو هغه ټول په سبتیږي او داسې نه ده چې هغه شاماسه ورک شي. هغه عمومي ډپو موجوده ده دغه لپاره ځان ته کسان دي.
خغلی ابو بکر وای چې یو سل نه ډبل نه شي تو کیشتون لري چې دوه ډول یې افغانستان کې تولیدېږي او نور ډولونه یې له نورو ځایونو راځي.
قاچاقبران نیولې مواد مخدر نیولې او ان شاء الله تعالی مو هیوادال تر ډاډ او اطمینان ورکو چې مو شپه او ورځ په ځان باندې وکړو د تاسو د موزیر مواد مخدر لټولین لري کو.
خیلی چیزایی را با دست آورده استیم و بازم انشالله می خواهیم که بسیار با خدمت مردم خود و خدمت جامعه وطن خود باشیم.
د طالبان حکومت داسې محل د نشې توکو په ضد نوی خطه جوړوي چې د تیر جمهوریت حکومت د نشې توکو په ضد ځانګړې قطعه 800 تشکیل درلود او د هغه وخت چارواکو ویل چې ښه روزنه او تجهیزات د عملیاتو لپاره لرل.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لاندو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو ویدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د واګا بندر لارې افغانستان ته د هند د غنمو او درملو د انتقال مودای د 2.5 میاشتو لپاره غځولی. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې تر 15 کلنې کم عمر کوچنیانو کې د خوارزواکۍ پیښو زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه وزارت وایي چې د 2022 میلادي کال له پیل څخه راپه دې خوا شاوخوا 200,000 پیښې ثبت شوې. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو یو ځل بیا په کابل او ځینو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو د وهلو، ټکولو او نیونو زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی یو ځل بیا زیات شوی. د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له ګڼو نیوکو وروسته اوس د دوی د پوهنې وزارت وایي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په موضوع کې پرمختګ راغلی. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې خلکو نن د خوس او کونړ د بریدونو پر ضد مظاهره کړي. په شمالي وزیرستان، بنو، ډیر اسماعیل خان، خیبر او کراچۍ کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو د مظاهرو په کولو سره د خوس او کونړ بمباری غندلي. د ترکیې دفاع وزیر د دې هیواد د پوځ لخوا د عراق په شمال کې د کور جنګیالیو پر ضد د تازه ځمکني او هوایي بریدونو د پیلولو خبر ورکړی. پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو په څو ایالاتونو کې د ډزو درې پیښې شوې چې ګڼ شمېر کسان پکې ټپي او وژل شوي. د اوکراین جګړه کې یو ځل بیا د روسي پوځونو بریدونو زور اخیستی. چارواکي وایي روسي پوځیانو د اوکراین بیلابیلو ښارونو کې هوایی او ځمکنۍ بمباری کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر رواندا ته د پناه غوښتونکو استولو پروګرام دفاع کړي. پریتی پټیل او د رواندا د بهرنیو چارو وزیر وینسنت بیروتا وای د دو شریک پروګرام نه وخت ګرځي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای ماشي.